د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې کوربنه ملالۍ بشیر په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د بندېدو راپورونه رد کړي، او سیول وایي شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور دوه توغندي وویشتل چې ښایي بالستیک توغندي وي. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي طالبانو له کاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو له لارې د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د څانګې مرستیال هی دربار ازادۍ راډیو ته وویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. د بشري حقونو د څار د سازمان د چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به په بېلابېلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویاند جاوید حجیر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې څو نړیوالو ادارو په بېلابېلو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
IOM په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي، او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پرون د 38 نویو پیښو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې یو کس هم مړ شوی دی. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د ښاغلي وسیق په وینا د لوی څارنوالۍ سرپرست او مالی او اداري مرستیال مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست مشر هم ورته ټاکل شوی. له دې مخکې د طالبانو د سرچینو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو دا مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1940 کال کې د مخدرو موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او د ښکېلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی و. لازادې راډیو خبرونه اوري. اوکراین پرون پر روسیې په یوه سایبري برید کې د لس لرلو تور ولګاو. د تېرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیف ویلی دی چې مسکو د خپل گاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویبسایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویبسایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې وویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملن په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. د جنوبي کوریا پوز وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بالستیک توغندي وي. دا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا له لورې د توغندیو د ازموینې څلرم اقدام بلل کیږي. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالا بالستیک میزایل و، خو دا یې نه دي ویلي چې څومره مزل یې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15 او 11 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. او رستای خبر برتانوی خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبا خبرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسېدلی دي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو، د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یوه حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړې، او په نتیجه کې یې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبا له پایله په هرو څلرویشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی دی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمنۍ د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې د کورونا د وبا له پایل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوسلې شوي دي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې ته شراغلاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له تاسو شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې ورستیو کې ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ ښځې له دندو ووتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. ښځو وخت په وخت د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه هم کړي دي او لاریونونه یې جوړ کړي دي. د ښځو ورستۍ لاریون هم په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپرې وکړې. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله ده، او له فعالې صوفیا اوریا سره په دې خپرونه کې خبرې کوو. اورېدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، تاسو کولی شئ چې موږ ته د ازادي رادیو پر دغو شمیرو باندې زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221240501، او د واتساپ شمیره مو ده 00420221240601. که تاسو غواړئ چې له موږ سره د سکایپ له لارې خپل پیغامونه پریږدئ، هم کولای سئ چې په سکایپ باندې په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې موږ ته خپل پیغام پریږدئ او موږ به په دې خپرونه کې تاسو ته خپور کړو. د سکایپ نوم دی azadi.radio. اوریدونکو، موږ اوس هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو، خو تر هغه مخکې ګورو چې که اوریدونکي وي د دوی تلیفونونه به واخلو. فکر کوم چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
الو،
بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. فکر کوم چې د دوی سره زموږ رابطه قطع سوله، نسو کولای چې د دوی سره رابطه قائم کړو. بیرته نور اوریدونکي برا واخلو، ګورو چې څوک دی. فکر کوم چې کومه ستونزه ښکاري، موږ کوشش کوو چې دغه ستونزه حل کړو او د میلمنو سره رابطه قائم سي. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سیف الرحمن د کندهار څخه خبرې کوم.
سیف الرحمن صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. مهرباني وکړئ که تاسو کوم پیغام لرئ.
زما پیغام خو دغه دی چې مسلمانان خو چې قرآن شریف مني باید مکمل قرآن شریف ومني. په قرآن شریف کې بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وایي تاسو چې کله نه پوهېدلاست د علم د خاوندان څخه پوښتنه وکړئ. دغه طالبان ټول عالمان یا مفتیان دا کومه فیصله کې دي چې کوم کار دي چې دا د شریعت لارې کوي، دا د قرآن څخه چې کوم څوک نه مني هغه د اسلام سعود ځوان د عرخه بل طالبان کوي، باید پاک ونه دي چې پوښتنه وکړي د دې خبره ومني. نو زما دا پیغام دی چې مسلمانان که ښځې دي که خلک دي د دې خبرې ته دې غوږ ونیي چې دوی د اسلام خلاف کار نه کوي. دوی په ګټه باندې دي چې هره ښځه هر خور هر سړی دي هغه دې د دې خبرې ته غوږ ونیسي او عمل دې باندې وکړي دوی په خلاف.
بلې، فکر کوم چې موږ کومه تخنیکي ستونزه لرو، موږ به دغه حل کړو. تاسو څخه ډېره مننه چې زنګ مو راووهئ او ستاسو پیغام مو واخیستې. اورېدونکو، زه غواړم چې د سیف الرحمن صاحب په خبره کې تاسو ته اضافه وکړم چې موږ د دوی دغه نظر نه تاییدوو، دغه د دوی خپل نظر دی. د دوی په نظر چې هر څوک چې عالمان دي یا مفتیان دي، هغه د دوی خپل شخصي نظر دی. خو کومې ښځې چې اعتراضونه کوي په افغانستان کې یا کوم کسان چې د باندې راوځي او خپل حقونه غواړي، هغوی وایي چې د دوی دندې له لاسه ورکړي دي. د دوی اولادونه للوژمري او دوی نور نسی کولای چې خپل ژوند ته هغه سی دوام ورکړي لکه مخکې چې ورکاوه. ګڼ خلک وایي چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړل سوي دي. دوی غواړي چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي. نو دوی دغه خبره موږ ته کوي چې دا شایي په هیڅ داسې ځای کې نه وي راغلي چې د خلکو کو د حقونو د اخیستلو په خاطر یا د دوی د وژې ساتلو په خاطر باید د حاکمانو خبره دی ومنستي. موږ د ازادي رادیو لاري د چارواکو او عادي افغانانو ترمنځ د یو پل کار کوو او موږ د چارواکو سره ستاسي تماس قائمو چې تاسو د چارواکو سره خبرې وکړئ، له هغوی څخه پوښتنه وکړئ، له هغوی څخه خپل تاسو باید ځنی کولای شئ چې هغه حقونه چې تاسو غواړئ د هغه په اړه باندې پوښتنه ځنی وکړئ چې کومه ستونزه وي، کوم مشکلات تاسو په خپل ژوند کې لرئ. د افغانستان د دولتي یا حکومتي ادارو سره ستاسو کار وي او هغه تاسو ته نه حل کیږي او مشکل درته رامنځته سوی وي او هیڅوک ستاسو پر خبره غوږ نه نیسي، نو موږ دلته په دغو پروګرامونو کې ستاسو تلیفونونه اخلو، ستاسو ژغ پورته کوو او همداراز موږ وخت په وخت باندې طالب چارواکي هم خپلو خپرونو ته راغوښتي دي. د دوی څخه ستاسو مستقیمه رابطه ورسره قائمه کړې ده چې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، له دوی څخه مخامخ مستقیم پوښتنې کوي د ازادي رادیو له لارې. په ډیری مواردو کې خلکو خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې بیا هم د همدغو پروګرامونو له لارې ژمنې هم سوي دي چې د مشکلاتو ته به رسیدګي کېږي او دغه ستونزې به حل کېږي. چې دا زموږ د خپرونو له یوه هدف څخه ده. او اوریدونکو، تاسو که غواړئ چې پر دغو موضوعاتو باندې له موږ سره خبرې وکړي، تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به ستاسو هر ډول پیغام اورو او خپروي به. یعنی ستاسو هر ډول نظر چې وي موږ یې خپروو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده، فکر کوم چې یو اوریدونکی دی. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. وعلیکم السلام.
تاسو او د ازادي رادیو درنو مېلمنو اوریدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلې دي. ستاسو نوم څه شی دی او کوم تفسیر لري؟
خیبر یم، له پکتیانا.
خیبر صاحب، مهرباني وکړئ که تاسو کوم تفسیر لري تاسو کولای شئ چې خبرې وکړئ.
تفسیر خدا دا خور جانې چې کله نه چې سیاسي بدلون رامنځته شوی دی، په ډیره هوادونو کې سیاسي بدلون دونه رامنځته کیږي، خو داس خونه کیږي چې هغه تعلیمي مراکز وتړل شي یا د ښځو پر وړاندې کوم خنډونه جوړ شي. دا چې علم په نر او په ښځه فرض دی، نو د خپل حاکم دولت اسلامي امارات څخه موږ دا هیله لرو چې په راتلونکي کې د نجونو پر وړاندې ښوونځی خلاص کی او هغه حقوق خزو ته ورکول کیږي باید هغه حقوق پر وخت خزو ته ورکړي، ځکه که حقوق ور نه کړی شي نو دلته د نوی نظام پر وړاندې هم خنډونه ایجادېږي، ځکه چې ښځې حقوق واړي باید ولې ټولنې په اساس هغه حقوق ورکړل شي چې د اسلام په چوکاټ کې وي.
بله خیبر صاحب، ستاسو ژغ نور نه اوریدل کیږي. ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وواهه. اوریدونکو تاسو پیغامونه به نور هم اخلو د دې خبرونه په جریان کې اوس موږ هڅه کوو چې د خپل ملمنو سره تماس قائم کړو که دوی موږ تلیفون پورته کړي د دوی سره به خبرې پیل کړو پر موضوع باندې صافی صاحب وایي چې فوزیه وحدت خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده فوزیه جانې ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ بله فوزیه جان زموږ راغتا ستراځي
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته فوزیه جان او خبرونه ته شرغ لاست
مننه کوم سلامونه وړاندې کوم تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسئ فوزیه جان پر دې موضوع خبرې کوو چې شوځو وخت په وخت د خپل حقونو د غشتونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې کړی دي له هغه ورسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د شوځو پر حق کار او ذکر باندې بندیز ولګید او د دوی حقونه محدود شول د شوځو په خپل وینا باندې یو ورسته لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالي ووشت د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته لکه څرنګه تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت ړنګ شو دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروستی اعتراض و چې د یو شمیر جنو لخوا په لاره چول شوی وي موږ ووتلو اعتراض مو وکړ خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولي دي چې معنا یې دا ده چې ښځې باید په اجباري اجاب واغوندي لدی ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا خزینه شي کولای تریو محدودی پوری چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی نه پیغام خزینه شي کولای چې د موټر په مخ کې چوکۍ کې کینی هاته ډرایورانو ته دا ویل کیږي چې به حجاب خزیمه پورته کوي در حال کې چې تاسو کدا وسنجوي هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه ښځه نه لیدل کېږي حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم و چې صادر نه درلود نور نه پوهېږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده ډرایورانې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي ښځې به دفترو ته نه ځي خزی به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا په بیدغې نه څوک نشي وتلی نارینه هم نشي وتلی ښځې نشي وتلی یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د ښځې حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې ښځې ووتلې خپل غږ پورته کړ
بله که تاسو فوزیه جان په دې اړه مشتوایست چې آیا تاسو په دې فکر یاست چې پر شوځو باندې محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلای بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعال ونډه ولري د مهیوات په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي
دقیقا زه فکر نکوم چې دوی هدف دا وسی چې دوی فساد لمنځه وسی یوسی بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده زه دا وایم چې خا که تاسو د فساد لمنځه وړلو په هڅه کې اوسئ یو واقعا هدف یې دا وسی چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځه وړي یعنی دا یوازې ښځې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی ده په اداراتو کې یا ده نه پوهېږم د دوی تعریف دغه خبره ما اوس ستاسو نه واورېده چې د دوی هدف دا ده دوی په ټوله معنا باندې د ښځو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم په ښوونځیو کې نارینه نشته هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر د نجونو پر وړاندې بندې کړي دي په کومه برخه کې تاسو وینئ چې ماته وویلې چې ازادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډېره وه اما خونځي هغه مشترک نه وو په کابل کې چې د هلکانو او نجونو ښوونځي یو ځای اوسي کاملا جدا وه. نو تاسو وګورئ دغه واضح مثال ده چې دوی د ښځو له حضور سره مشکل لري په دفترو کې، دوی د ښځو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه، دوی د ښځو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري، په ټوله معنا باندې دوی اصلا د ښځو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره به دا وي چې دوی وغواړي فساد لمانځه یوسي. تاسو ورته اشاره وکړله د ټولنې د ترقی دپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حذفوئ، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې هغه کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجیږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولی هغه برخې کاملا فلج دي. څوک نشي کولی دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، مګر مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسی لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي. نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې په کې نه دي هغه برخې فلج دي، کاملا فلج دي.
فوزیه جانې تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه باندې پاته سئ، زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم د ښځو د حقونو فعاله صوفیه اوریا له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اوریا جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي. سلام تاسو ته
مننه خیر.
صوفیا جانې تاسو هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو چې پور باندې د لاریون د ګډونوالو په وینا طالبانو د مرچو سپری وکړي. دغه لاریون کې تاسو چې ګډون کړی وو، تاسو خپل تجربه کلمو سره شریک کړئ چې تاسو سره څه ډول چلند وسو.
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاس مرچ او پښوله زه دغه نه فقط شاید لک فاصلم دلوده، ډیر فاصلم نه دلوده، درې زره یې سپری او یو ځل منګه ډیر مصروف او انجونی ډیر مصروف ول. فکر وکړ چې درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله، موټر سو درو د خاص خلکو له داسې عام مغنه نظامیان نه ول چې جګ قدونه دلو د غي بخي نقاب وخلې په مخې زه متوجي ولما سپری ډیر وړو وړ سپری ول یو د فایو شیندل مانجون ته ویل متوجي اوسې انجن ډیر جدي ونه نیو. دوی فکر وکړ چې دا یو خبره نه ده، بیا ما ورته غو ک چې بیا سپری دوی وخی چې د منګه هغه د یوم کار هدا خاموش نومیږي، هدا خاموش سمخې تلاړل زې د شاته ومه د شاته اوم د ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخلې، کاغذ می پسترګو نیو دا مخ ته لاړه، دا مخ ته لاړه، دا سپری په مخ واغه وک بل امکارمه د خوانه سمند په ټولو انجونې سپری وشیندل. ډېر بد حالت په داسې حالت انجونې نور حرکت کولای نس. منګه بیا هم دوه انجونې منګه خوشی کړل، دا خلک سپز مکه ولیدل، دا انجونې سو ولیدل، منګه بیا هم دا ما ورک ډېر انجونې ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خول نو نو ټول سترګي وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول پلاس لیدلې نه سو دوی پاشا ول نه پیګم اس د څنګه د خلګ مسول د ټول مسلکی خلک ول ما د خلک هیڅ لیدلې نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس او الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. موږ هم کاران ډېر وضعیت بد و، مخصوصا هدا خاموش او یو هم کارم د مدینه او مرجانه خو بيخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسې ول هیڅ لار لیدلې نه، بیا هم ادامه ورکو، بیا هم غږیږه او بیا هم د موږ بیا هغه خلک چې په موږ سپری وخل خاص موټرونه ول خاص درې موټر ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټرونه ورکس ول د ساحنه د خل لاړل دغه په ځای رنجر راغله او اته رنجر نور راغله. نه پیګم اس دا څنګه بدنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مظاهره فقط شل دقیقې د موږ د مظاهرې نه تر څو شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید دا موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وایي دوی ولې افشا کوي نو زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وای او د حقیقت خدای ټولنه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکټه کیږي خاص بیرته زی دا کده من غام کارانه باندې چې کده کده من غام کاران الته خدای نه خواسته دی غو د ژوند هغه کېدل بیا ما د دې زو څو ورکوله
صوفیا جان زموږ د همي ملمنی فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د شوزو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شوزو باندې تحمل نسی. عادي خلک داس فکر کوي په افغانستان کې چې شوزي اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا که داسې چې شوزي باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړای سي چې کوم حجاب دوی غواړي واغوندي؟
مننه. د منګه اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګه د خبرو دی. منګه اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پرون د تظاهرات نه، فقط هدفم د عالی چیرته ده ولی من ته معلومات نه راکوي او منګه غوښتل صدا پوسو هغه ته دات خیو کو او د منګه هغه زینب ولی وجر سوی ده په څه جرم
بلې د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورېدونکي پوسی.
زینب هغه ولا د بلچی اوسیدین کولا او هم ژوند درلوده، خصوصي بانک کې کار کوي، د اقتصاد پنځه نفرغه وره یو دین جلی و، هغه خو کم سیاسي ارخم نه دولته، کم نظامی هم نه ول، کم هغه هم نه ول. دغه جرم چی ده؟ د منګه هدف دا اوس پوسو منګه د جرم چی اوس ده دا یو ژله ولی دا څه جرم هغه سره د منګه د حجاب خبره د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو سه حجاب مخالف وو. د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه هغه ته نو ایس چادرې ده، د منګه مخالفت چادرې سره والی ده، منګه حجاب سره مخالفت نه لرو. منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو او منګه حجاب سره مشکل نه لرو. د منګه مشکل برقه ده، برقه چادرې د منګه مشکل دی، د منګه فرهنګ نه دی، د من هغه نه دی. دا طالب د سره وړي د پاکستان نه پوهېږم د کوم چې نه هغه خپلې پوهېږي، دا ټول خلک پوهېږي، عام شهروندان هم پوهېږي، دا د منګه فرهنګ نه دی او اسلامي حجاب هم نه دی. منګه فقط دا یو اړخه د منګه دی، یو برخه د منګه دی خبرو او د مظاهرې دی، د منګه ټول برخه حجاب نه دی. منګه حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس منګه موضوع حجاب دی. منګه یعنی نو خبرې لرو، مثلا تحصیلات د نجونو دي، کار د ښځو او نجونو دي او د منګه یعنی د تخیل ټول د ښځو هغه د برخې دي. منګه حجاب فقط یو اړخه د منګه د خبرو او د منګه د بدنامۍ ده. منګه د ټول هغه نه داس منګه مخالفه د حجاب اوس د خلک عام خلک وایي چې د منګه ز خپل هم ډېر خلکو سره هم د بس کوم چې منګه مخالف حجاب سره نه یو. بورقه د منګه فرهنګ نه دی، فقط ځین خلک وایي، ډېر خلک دی مثلا عام خلک وای د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیګم، د ماده بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه، د تاسو عزت د بیبیانو او د خورو مایند خدای نه ده د چادری. دا چادری هم درس د منګه په منګه تحمل سوی ده، منګه دا نه منو، نه منو چادری نه. حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی، څه احادیث کې چې څه د منګه د حضرت محمد هغه ماسکو، منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو. منګه خو نه دی ویل چې منګه د حجاب په مخالف هغه یو ولاړ یو، دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو ته ورکړي. مننه
صوفیا جانی، سلامات اوسئ. لمر سره دالت په ټلیفون باندې پاته سیز بیرته تاسو ته راځم. فوزیه جانی، دغه موضوع ته بیرته راځم. د لاریون که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاس چې ستاسو څه لامل سو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو ته راوځئ او باید لاریون وکړئ او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ژغ پورته کړئ، ستاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي وروسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیر مننه کوم له تاسو نه. دا شاید یوازې زما لپاره ونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ. دا د افغانستان تر ټولو هغو ښځو چې
بیرون کار کو او دوی د خپل کورنۍ سرپرستان وي د دوی په ژوند کې تغیرات رامنځته شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې په تاسو باندې ماش قطع کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هر ښځې چې د خپل د کورنیو مصارف پر غاړه د خپل دولتونو مصارف ورکوي د هغوی په ژوند کې تابن تغیرات راځي. نو صحیح ده چې ښاغلی مجاهد په وار وار وویل چې موږ دوی ته ماشونه ورکړي دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلل، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش په یوه میاشت کې تاسو صدر کړي څه رقم، په دې مانا چې دونه کټ کړي دي، یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړي ده، د یوې میاشتې معاش دریمه برخه. مخصوصا ما ته چې زه په یوه دولتي اداره کې ما کار کوو، ما ته د دریو میاشتو معاش د یوې میاشتې په اندازه باندې راغلی ده چې هغه زما دپاره اکتفا نه کوو. دا یوازې دا خبره نه ده چې د معاش خبره اوسي، موږ د کار څخه محروم شو، موږ د تحصیل څخه محروم شو، موږ د ازادي څخه محروم شو، موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو. د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده، زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده، همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان له لاسه ورکړي دي، په کور کې نارینه نه لري، او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه، په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي، ښځې کار کوي.
بله،
ټول بیکاره دي.
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو ته ستاسو کیسې هم ووایو. یعنی دا خو په عموم کې یو ستونزه رامنځته شوې ده چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. داسې کیسې چې فردي وي او خلک غواړي چې وایوري چې زموږ میلمنې له کومو ستونزو څخه تیریږي په خپل، یعنی دوی ولې مجبوره شوي دي چې باید راووځي، خلکو ته دغه پوښتنه پیدا کیږي. دغه ستاسو ستونزه چې تاسو یادوئ دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده، یعنی یو عمومي ستونزه ده، خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي، یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي. هغه څه لامل څه چې تاسو باید راسي او خپل ژغ پورته کړئ؟
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده، مخصوصا موږ چې زه خپل شخصا وخت چې ما خپل دنده له لاسه ورکړه، د د بیان په برخه کې ما تقریبا 12-13 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مایل تر شا کېناستم، د خلکو غږ مې پورته کوو، د عدالت خواهي غږ مې پورته کوو، د خلکو ستونزې مې مسؤلینو ته اورولې. وخت چې ما څخه محرومیږي، زه یې په دې معنا باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو. کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ، ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو، کله چې زما خاوند شهید شو لاغې نه وروسته زه د تلویزیون څخه هم په شلمه ورځ باندې منفک شولم. کله چې لامل پښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحې کې وم، هیڅ دلیل ما ته نه درلوده چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوئ. په هغه نه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو، دولتي اداره کې زما مش تر اوسه پورې نه ده راکړل شوی، له دې څخه هم زه محروم شوم. یعنی ټوله معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی، خامه صرف زما خپله په غاړه ده. نو موږ دا پرېکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتله، کومو ګروپو کې چې وو، مثلا موږ حرکت خودجوش زنان ګروپ کې، همدارنګه جنبش عدالت خواهی، جنبش زنان مقدر، ډېر ګروپونه دي چې ښځې پکې راټولې شوې دي. وخت چې دې ګروپو کې ګورو چې د ښځو د پاره، د ښځو د مصارفو د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دوی وږي پاتې نه شي. نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کړو او ښځې منسجمې کړو. زه خپله یو د هغو کسانو څخه یم چې د اوس لپاره البته یو بل ګروپ څخه دې خواته راغلم، جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړیتوب لرم. موږ سره کېناستو، موږ فیصله وکړه چې موږ به خپل غږ پورته کوو تر څو زموږ تر څنګ نور هم جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډارېږي. تر کله به موږ په کور کېنو، خپل غږ بندوو، خپل حق څخه به دفاع نه کوو او دې ته به کېنو چې موږ ته مفت معاش راځي، نور غږ نه پورته کوو. اوس ډېری ښځې ویره د دې لري که چېرې غږ پورته کړو، هغه معاش هم چې موږ ته د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کېږي او د دوی حق په ځای ده. زموږ ځینې همکاران هم د اوس موږ سره دي، ماشونه یې نه راځي، وایي تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ. ما ته هم څو ځلې دغه ګواښونه شوي دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ، ګوره چې ستاسو ماشونه قطع کیږي او منفکي ته مو تصمیم شته. دوه ځلې، درې ځلې، دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو. ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه والا قمندي نه لرم چې کار وکړم، ګرشم ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم، باید کار وکم، زحمت وباسم، ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده. ولې بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووځو، غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو، نورې لارې مو غوره کړې. مثلا په سربسته ځایو کې مونږ لاړو، مدرسو نه مو استفاده کړې ده، کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده، مکاتبونه مو استفاده کړې ده، پارکو ته تللي یو. باور وکړئ په ډېر هغه باندې، مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پرېږدي چې هلته داخل لاړ شئ، که چیرې ووایه مونږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو، موږ به یو یو نفر یو یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفره خبري هلته به مو زنګونه کول چې تاسو ووایه مونږ د دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو، هغوی به راننوتل او زموږ برنامه به یې کور کول. یعنی واقعا ستونزه لرو په هره برخه کې موږ، اما بیا هم موږ خپل غږ پورته کوو، دغه لاره مو غوره وګڼله چې موږ مبارزه وکړو او خپل غږ پورته کړو. نو ځکه بله لاره مونږ ته پاتې نه ده، په خاموشي کې خو څه نه کېږي. سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنا ده چې یو څوک زموږ خوله بنده کړې ده یا هم موږ یې وژلي یو، نو سکوت پر کوو. زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم، د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم، وېرېږم هم نه. د ما دپاره چې شی پاتې نه ده، شاید زما غږ اوس د اوس لپاره ټول واوري. زما یو خاوند و، هغه مو وژه، ما ته څه شی پاتې نه ده، تر څو چې زما غږ پورته کېږي زه خپل غږ پورته کوم. چې وژني مې بیا درشي ما هم ووژني.
فوزیه جانې، آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري؟
زه دا هیڅ هغه نه منم، بېرابطه نه منم، ځکه چې مخکې د مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود، تظاهراتونه مو شروع کړل، لاریونونه مو شروع کړل، موږ ته واقعا ګواښونه راته. زه دا هیڅ وخت داس فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود.
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبریال و، که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
بله، هغوی هم کارمند تلویزیون و، د یو خصوصي تلویزیون تقریبا 15 کاله کار کړی و، ما هم پی کار کوو، حادثه ورته پیښه شوه.
فوزیه جانی، شوځو موږ ته ویلي دي په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي، او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاسه ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ شو. آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست؟
دقیقا دا یو څه وایم عامه خبره ده، بیخي مخصوصا د هغو ښځو لپاره چې دغه ډول پروګرامونه په لاره چي او رهبری کوي. مثلا د لاریون د پاره دوی اعلامیه لیکي، بیا مخصوصا هغه کسان چې ډاریږي خپل نمبر نه ورکوي. اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې مو به مو داسې پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول، دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو، د هغې تر آخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل، چې د هغه له طریقه مونږ ګوښل کېدو. بیا مو لږ لږ ایسته کړه، خو بارها داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي، زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي، ګواښونه یې کړي دي، زموږ لاریون یې کنسل کړی، ډېر داسې شوي دي. یعنی هغه نه ده، هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي، حتی برنامو ته هم نه وځي، کورونه یې تبدیل کړي دي، له یوې خوا بل ځای ته، بل ځینه بل ځای ته، ځینې ولایتو ته تللي دي، او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي. ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللي دي، ځینې هم پاکستان ته تللي دي، بدون د دې نه چې کوم کیسه نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود وو.
مننه فوزیه جانی، له موږ سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. صوفیه اوریا له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سوې ده. صوفیه جانی، تاسو واوریدل چې فوزیه جانی وویل وای دوی د پیاوړو ښځو د خوځښت یو غړې ده چې په دری کې جنبش زنان مقتدر دوی دغه نوم واخیست. زه فکر کوم چې په پښتو کې د پیاوړو ښځو خوځښت ورته ویلای سو. آیا تاسو هم د همدغه یو تحریک سره یا د کوم خوځښت سره یاست؟
بلی، او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم، زه کار کوم. دماغه ګورئ؟
بلی اوس تاسې ژغ موږ ته راځي. تاسې د عدالت غوښتونکو د افغان ښځو د شبکې یا خوځښت غړي یاست. د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي د دوی اصلي هدف څه دی صوفیا جاني؟ آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډېر سول که اوس دستي په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي؟
د منګه هدفونه فوزیه جان خو ویلې د منګه هدفونه عمده هدفونه عمده دي چې ښځې انجونې ټول د تحصیل نه پاتې دي، کارمندان د دولت ټول او هغه دی د منګه عمده حساسي هدفونه د دې چې باید د ښځو نه دفاع وکړو، د حقونو نه یو د انجونو چې د درس نه پاتې دي، د وظیفو نه پاتې دي. ډېر خلک په دې شیانو فکر نه کوي. موږ ته وایي چې تاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو ته معاش درکوي، ولا باور وکړئ. موږ خپله اته د خپل همده مظاهرې ته سزو شاید ډېر انجونې اوسي چې اقتصادي د بڼې نه هغو دوی پیسې نه لري چې د موټر کره وکړي او راسې مظاهرې ته. موږ داسې خلک هم ځان سره داسې انجونې هم ځان سره لرو. د موږ هدف دا دی چې همدا انجونې بې سرنوشته پاتې دي، دوی کارونه نشته، معاش نه لري، وظیفه نه لري او داسې نه دی چې دوی خپله ورونه ولري یا پلار ولري. حتما د دوی ورونه یا همده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پرې راغلې ده یا ورور یا پلار، دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي، ډوډۍ ورکړي او مسؤلیت لري دوی د خپل د کورنۍ. او بل دا خبره سه نجونې دوی مثلا موږ ډېر خپل په عضویت نجونو کې هغه لرو محصلین دي، مثلا دوی خپل د درس پاتې دي، دولتي پوهنتونو کې درس ویلي او پر زم کې کار هم کوه او خپل د کور او کورنۍ سرپرستي هم کوله. اوس مثلا هماغه هغه د لاسه تللی دی، هیڅ کار کولی نشي. او موږ کوښښ کوو همیشه خپل په هر عنوان څه په هر حالت کې خپل غږ جیب کړو. مخکې د صدا حکومت سقوطو کې او رژیم ته سقوطو کې موږ خپل غړي او هغه ځینې نهادونه او جنبشونه هم درلودل واړه یا غټ، مګر داسې حکومت سقوطو کې نجونې ښځې ډېرې سولې، یعنی موږ لاس په لاس ورکو او ډېر خلک دي چې مثلا خپل غواړي موږ سره ووسي. هر څوک مشکل لري، هر څوک یو درد لري. دوی پوهیږي که موږ چوپ کینو که چوپ اوسو حتما په موږ هماغه بله راځي. څو کاله مخکې د موږ په میندو او په موږ هر څوک چې موږ پیژنو د موږ هغه دي مخکې خلک دي موږ ته څه قصې کوي، موږ نه غواړو هغه حالت په موږ راسي. او باور وکړئ موږ په خپل جنبش کې داسې نجونې او ښځې لرو. باور وکړئ چې د هر حالت نه د خپل د ځان هم تیر دی. د هر هغه دوی وایي چې باید نجونې حقوق باید پامال نه شي، باید نجونې خپل مستقلیت ولري، باید مستقله واوسي. یو نجلۍ د طالبان خو وایي چې باید نجلۍ مستقله ونه اوسي، ښځه باید مستقله ونه اوسي، باید محرم ولري، باید ښځه ما اته باور وکړئ ما د ډېر خلک لویان نه دم دغه اماراتو خلکو نه ما اورېدلی دي، ما ته یې ویلي دي چې ته څه کوې کار کار تا په څه په درد لګېږي، لاړ سه مېړه وکړه، مېړه در ته راوړي، ډوډۍ راوړي، در ته کالي راوړي، ځای دې برابروي، ټول شی دی، ته څه اړتیا لرې چې ته کار وکړې. مثلا وایي که یو ښځه کونډه اوسي، وایي لاړ سه درې میاشتې عدت دې پوره سوې، ولې مېړه نه کوې، ولې واده نه کوې؟ داسې خبرې دي، داسې ستونزې دي. نجونې پوهېږي څه د موږ، یعنی که موږ خاموشه اوسو، که موږ بیا هم د دوی خبرو ته باور وکړو، پوهېږو چې یو ناګهاره سرنوشت د موږ په انتظار دی. ځکه موږ همدغه هغه دی چې موږ باید غږ جیب کړو، باید خپل حق حقوق باید ثابت وساتو او باید مبارزه وکړو ورسره. همدغه یې وخت دی که ونه کړو بیا هم هماغه بدبختي او هماغه ناخوالي لکه پخوا دی.
صوفیا جان، ستاسې مطلب دغه دی چې یعنی که ښځې ولاړې سي واده وکړي، مجبوره کېږي چې د داسې چا سره واده وکړي چې هغه پیسه داره وي، پیسې ولري او مجبوره درې څلور میرمنو والا خلکو سره ودونه وکي. نو دغه څنګه کېدلای شي چې د دغه پدیدې او د دې ستونزې مخه ونیول سي؟ افغان نارینه ولې په دغه اړه باندې ږغ نه پورته کوي؟ ولې ستاسو سره نه یو ځای کېږي؟ ولې اعتراض نه کوي چې موږ نه غواړو چې شل میرمنې وکړو؟ ښځو ته باید خپل حق ورکول سي چې دوی د کار اجازه ولري، خپل ځان ته پیسې وګټي او پر خپلو پښو باندې ولاړې پاتې سي، چې نه یوازې د خپلې کورنۍ بلکې د دې هېواد په پرمختګ کې هم ونډه ولري. او بل دغه چې د یوه انسان و بل انسان ته محتاجه کول، په دې اړه باندې ولې نارینه ژغ نه پورته کوي؟
اصلي خبره خو همدغه ده، اصلي خبره د منګه همدغه ده. ولې دا نارینه چوپ دي؟ ولې دوی چوپ؟ ماته د منګه پلارونه، د منګه ورونه ولا وایي تاسو غلط کار کوئ، تاسو غلط کار دی. مونږ ته وایي دغه تاسو غلط کار دی، وایي هغه د امارات خلک رښتیا وایي. امارات وایي نفقه په سړي ده، په نارینه ده، باید تاسو ته نفقه راوړي، نفقه درکړي، تاسو ضرورت نه لرئ څه کار وکړئ. تاسو هېڅ دا مفکوره د ما فامیل هم لري.
نو که د چا د خوښې واده نه وي
کوڅې ته نه ځم.
بلې، که د ښځې د خوښې واده نه وي، صوفیه جانې، که د یو ښځه په خپل واده باندې خوشحاله نه وي، دا خو جنسي تیری راځي، دا خو نکاح نه راځي.
اوکې، همدغه دی. دوی خو وایي وایي تاسو باور وکړئ په خدای، د منګه سو وایي مثلا یو انجلۍ سې وینې فارغه تحصیل ده، وایي ته ولې واده نه کوې، ولې ته مجرده یې؟ ډېر داسې جدي ګواښي، ډېر جدي در سره خبرې کوي، ته ولې واده نه کوې؟ ولې واده نه کوې سراغلې کار پسې؟ ولې ته غټ جګوې؟ باور کوئ ما ته وایي، د امارت خلک ما ته وایي، زه یو پښتنه یم، ما ته وایي ته پښتنه یې، ولې د منګ هغه نه کوې، دفاع نه کوې؟ ولې ته نورو نجونو سره یو ځای کوې؟ ولې د دوی سره غږ جي کوې؟ د پښتنو نوم دی ولې په ځمکه واخلې؟ د پښتنو نوم خو دا نه دی چې موږ بېکاره کینو، ښځه نه یو، د پښتنو نوم به موږ په ځمکه واخو.
بله، طالبانو په خپل ویل دي چې دوی د یو قوم یا د یو دوی ژبې استازي توپ نه کوي، او نه هم دوی د پښتنو په نوم باندې راغلي دي، بلکې د اسلام په نوم باندې دوی وایي چې راغلي دي. نو د طالبانو او د پښتنو ترمنځ باید دغه توپیر درک سي، او خلک باید په دې باندې پوهوي چې پښتانه طالبان نه دي، طالبان خپل یو تحریک دی، او هغوی خپل ځان ته خپل هغه افکار او ایدیالوژی لري چې هغه د هغې نظریې له مخې پر مخ ځي. صوفیه جانې، ستاسې د همدې خبرې په دوام باندې به د فوزیه جانې څخه پوښتنه وکم. فوزیه جانې، دغه څومره لوی ستونزه کېدلای سي د ښځو لپاره چې په داسې حال کې چې د احصایې له مخې د افغانستان تر نیمایي نفوس زیاته ښځې دي، او په همدې حال کې ګڼ خلک مړه سول، د ګڼو کورنیو نارینه خپلوان مړه سول، اولادونه یې، زامن یې او نارینه یې له لاسه ورکړل په جګړو کې، چې دا یوازې په نظامیان نه و، د افغانستان چې درې لکه پوځ وو هغه بیا د منځه ولاړی. د طالبانو خواتم هم دغه تلفات سوي دي، او د هغو کورنۍ او ښځې هم بې سرپرسته پاتې سوي دي، او دا راز ملکیان چې په حملو کې وژل کېدل، ګڼ خلک یعنی نارینه کورنۍ، نارینه نور نه لري، دغه ښځې چې ټوله پاتې سوي دي نوې احصایه خو نسته. خو د دې معنا دا ورکوي چې ښځې په افغانستان کې د ښځو نفوس تر نارینه وو ډېر دی، بېخي ډېر، یعنی دغه څه انګېرلای شو. په داسې حال کې چې ښځې شمیر یې ډېر دی تر نارینه وو، او بیا هغو ته وویل سي چې تاسو باید واده وکړئ، نو دا ښځې به د چا سره واده کوي؟
مننه کوم، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، زه فکر نه کوم چې دغه مسله ووسی. خو وو د بی سرپرستی، د بی سرپرست کورنیو شتون په افغانستان کې واقعا زیات دی، بی حد زیات دی، تر دې حد چې موږ یو بیلګه درلوده چې څو ورځې مخکې یو ښځه خپل ماشومې غوښتل خرڅ کړي، په دې خاطر چې دوی ته طالبانو اجازه نه ورکوله چې کار ته ولاړ شي، او دوی د کور مصرف د دوی په غاړه ده، دوی باید د کور مصرف ورکړي، او هغه کرایه چې کورواله ته باید ورکړي، او هغه کورواله چې په فشار راوړی وو دوی خپل ماشوم خرڅلاو ته ایښی وو چې باید دا خرڅ کړي، او په دې طریقه باندې خپل مشکلات حل کړي. یعنی په دغه حد باندې هم کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. طبعا نارینه واقعا کم دي د افغانستان په جګړو کې، نارینه لمنځه تللی دي، یوازې د جمهوریت په دوره کې تقریبا تلویخ زره چې دقیقا ما ته په یادم نه ده، خو فکر کوم په همدغه کچه باندې وه چې څلورو کلونو کې امنیتي ځواکونه ووژل شول او لمانځه لاړل. د دې تر څنګ کوم چاودنې چې کېدې په ښارو کې، په بانډو کې، همدارنګه په جګړو کې، کوم دواړو خواو نه نارینه لمانځه تللي دي. یعنی دا یوازې په دې دا ستونزه به نه اوسي چې څوک له چا سره واده کوي، ځکه دا اختیار ده د هر چا، څوک زړه غواړي واده وکړي، څوک زړه غواړي کار وکړي، خپل کار پر مخ ویستي. زه هم ما هم خپل خاوند له لاسه ورکړه، اما زه غوره دا بولم چې زه تر اخره پورې کینم، خپل مسؤلیت پر خپله غاړه واخلم، خپله کار وکم، زحمت وباسم، دفتر ته ولاړ شم، خپل مسؤلیت زما په خپله غاړه ووسي، نه دا چې اجبار باندې یو بل څوک ته مې لاس اوږدوي او له هغه څخه زه پیسې واخلم او هغه زما امرار د معاش وکړي. په دې خاطر چې ما زحمت ویستلې ده څلورو پنځو کلونو کې، ما درس ویلی، تجربې کاری په کافي اندازه باندې لرم، زه په یعنی ډیرو پروژو کې ما برخه واخیسته. په دې خاطر چې زه خپل ظرفیت پورته یوسم، کار وکم، زحمت وباسم، ما دونه په ځان باندې فشار راوړل چې حتی په یو ورځ کې دوه ځایو کې ما کار کړی ده په یو وخت کې. هم زه کمشنر وم کمیسیون کې، هم په ټلویزیون کې مې کار کوو، هم به مې د ماښام په ټایم کې درس ویل. په ځان باندې مې فشار راوړ تر څو زما ظرفیت لوړ شي، تر څو زه په بل چا باندې تکیه ونه کړم. دغسې ټولې ښځې زحمت ویستلې دي. زه دا یوازې زه نه یم چې زه خپل ستونزې بیانوم، ټولې ښځې همداسې کړي دي. اوس چې دوی په کورونا سي، دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ولې باید دوی په بل چا باندې تکیه وکړي؟ ولې باید کوم زحمات چې ویستل شوي دي دا شلو کالو کې چې دوی ویستلي، قربانیانې ورکړي دي، مبارزه یې کړې ده، ولې باید هر څه نادیده ونیول شي او موږ باید بیرته سفر ته لاړ شو؟ ستونزه زموږ همدغه ده چې ولې باید موږ بیرته له سفر نه شروع وکړو چې طالبان اوس وایي موږ د علماو شورا راغواړو، بیا بعد د هغې نه یوه فیصلې ته یوې نتیجې ته سره رسیږو چې یوه مشخصه تګلاره جوړه شي تر څو ښځې په څه ډول باندې وشي کولی دفترو کې کار وکړي یا هم له کورو څخه ووځي. ولې موږ څه ستونزه درلوده چې له کورو څخه وتلو؟ وړاندې میرمن صوفیا ورته اشاره وکړله چې د اجباري موږ له حجاب سره واقعا مشکل نه لرو. زما شاید په لرو پرتو سیمو کې زما خپل خپلوان، کورنۍ، فامیل چې لرې اوسیږي، هغوی له دغه چادري څخه استفاده وکړي. اما ستونزه دا ده چې په اجباري کلمې سره موږ ستونزه لرو چې په اجبار باندې موږ نشو کولی چې زه له کور څخه ووځم، دفتر ته ولاړ شم، چادري به مې په سر وي. اختیار باید ما سره وي چې زه څه رقم اجاب اغوندم. دغه سره موږ ستونزه لرو او زموږ مبارزه هم په همدغه خاطر باندې ده. نو ټوله کې ستونزه زه فکر کوم همدا ده چې ښځې په تمامه معنا باندې چې نیمه پایکار د جامعه حسابېږي له ټولنې څخه حذف شوي دي او دوی اوس فلج دي.
مننه فوزیه جانی. اوس هم بیرته صوفیا جانه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صوفیا جانی، که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ زموږ اورېدونکو ته، چې تاسو د ښځو د دا ډول خوځښتونو او هڅو راتلونکی څه ډول وینئ؟ لبته مرغز موږ رابطه بیا هم له دوی سره قطع سوه. زه به له فوزیه جان څخه همدغه پوښتنه وکم. فوزیه جانی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ډول فعالیتونه کوم نتیجه ورکولی سي په اوسنی شرایطو کې؟
ډیره مننه کوم. طبعا نتیجه به ورکوي، ځکه چې موږ کله چې له اول شروع څخه دغه حرکتونه او خوځښتونه په لاره واچول، موږ واقعا تعداد مو کم و. یعنی تر څو مو خلکو ته انګیزه ورکړه، د انرژي ورکړه چې ووځئ، له خپل حق څخه دفاع وکړئ، لږ وخت ونیو، دا د پنځه میاشتې دي. اوس چې ګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره حرکتونه زیاتېږي په مختلفو نامو باندې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ښځې راوځي، ولو که هغه په سربسته ساحاتو کې ووسي، ولو که هغه د سړک پر سر ووسي، ولو که په مکتبو کې وي، او بیا هم په خپله یو شخصي کور کې وي. اما هغه اعتراضي او د عدالت غوښتنې مغږ پورته کوي، دوی دا ښکاره کوي چې موږ د ظلم، استبداد، نابرابري او هر هغه څه چې موږ حق دی او موږ څخه اخیستل کیږي، د هغې پر وړاندې موږ مبارزه کوو او خپل غږ پورته کوو. نتیجه به طبعا ورکوي. په اوسنیو شرایطو کې زما اند داده شي کله چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې یوه کرسۍ دوی ته نه ورکول کیږي طالبانو ته، د دې تر څنګ وخت چې تا
تر اوسه پورې د پنځو میاشتو په تیریدو سره یو هیواد هم دې ته حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. دا د دغو مبارزو او قهرمانو اتلو ښځو د عدالت غوښتنې غږ ده چې نړیواله ټولنه اورېدلې ده، ما چوپه خوله پاتې دي. دا چې نړیواله ټولنه ولې چوپه خوله پاتې ده، دا به زموږ دپاره واقعا د پوښتنې ځای ده. موږ هم همیشه دا غږ پورته کوو چې جامعه جهاني ولې زموږ غږ نه اوري، ولې زموږ په حق کې ظلم کوي، زموږ تر شا ولې دوی ولاړ نه دي. دا ستونزې یا هغه پوښتنې دي چې موږ ته هم راولاړې شوي دي، اما داسې نه ده چې زموږ حرکتونه او زموږ خوځښتونه او زموږ دغه زحمتونه او مبارزې نادیده نیول شوي دي او یا هم څوک ورته توجه نه کوي.
فوزیه جانی ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې موله مش سره ګډون وکړ. اوریدونکو، په مخکښه شدي پروګرام کې فوزیه وحدت چې د شذو د حقونو فعال او خبریاله ده، دوی له مش سره ګډون وکړ، او همداراز فعالی صوفیا اوریا له مش سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ل دوی دواړو څخه مننه کوو. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
The زخمونه می جوړ ندی فریادونه ستړي شوی زخمونه می جوړ ندی فریادونه ستړي شوی.